نن جمعه ده د سلباغي یا دلوي ولسمه د فبروري 15 السلام علیکم او سهار مو نیک مرغه د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونه له هم دیشي به پیلوو په لومړی نیم ساعته خبری مجلې سره په خبری راپورونه کې راځي چې د ناتو سرمنشي طالبانو غوښتنه وکړه چې له نړیوالو ترهګرو سره اړیکې پرې کړي او له جګړو لاس واخلي. تر خبرونو وروسته د دې او نورو راپورونو تفصیل راځي. امریکا د بهرنیو چارو وزیر له زلمی خلیلزاد سره د افغانستان پر سولې خبرې وکړې. د کورنیو چارو وزارت وایي چې په زندانونو کې د شکنجې د پیښو د مخنیوي هڅه کوي. د روسیې د اپوزیسیون مشر الکسی ناوالنی د روسانو غوښتنه وکړه چې خپل هیواد د غلو له یوې ډلې خلاص کړي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن په افغانستان کې د ده په وینا یو سیاسي جوړجاړي او دایمي اوربند ته د رسیدو لپاره له زلمی خلیلزاد سره خبرې وکړې. شغل بلینکن پر خپل ټویټر د دې کتنې په اړه چې پرون په واشنگټن کې وسولې کلي چې د ترهګرو له بریدونو د متحده ایالاتونو د خوندیتوب په افغانستان کې یو عادلانه دوامداره سیاسي جوړجاړي ته د رسیدو او هلته د دایمي او پراخ اوربند په اړه له خلیلزاد سره وغږېد. انتونی بلینکن تیره اونۍ په رسمي ډول د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په توګه وټاکل سو او له زلمی خلیلزاد څخه یې وغوښتل چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي په توګه خپلې دندې ته دوام ورکړي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ژمنه وکړه چې په زندانونو کې به د بندیانو د شکنجې د پیښو د مخنیوي لپاره هڅې زیاتې کړي. د کورنیو چارو وزارت دا خبره په یوه اعلامیه کې پرون وروسته تر دې وکړه چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر یا یوناما د حکومت په زندانونو او توقیف ځایونو کې له بندیانو سره د ناوړه چلند خبر ورکړ. د کورنیو چارو وزارت وایي د نږدې یو کال راهیسې د زندانونو او توقیف ځایونو اداره خپلواکه سوې، خو دغه وزارت به بیا هم دا موضوع تعقیب کړي. د یوناما راپور په څلورویشت ولایتونو کې د سلګونو زندانیانو د څرګندونو په استناد چمتو سوی چې د چهارشنبې په ورځ خپور سو. په دې راپور کې راغلي چې د افغانستان په زندانونو کې د تیرو دوو کلونو پرتله د شکنجې کچه ډیره کمه سوې ده. د راپورونو له مخې د ننګرهار پر ګوشتې ولسوالۍ د پاکستان له خاورې د پنجشنبې په ورځ نږدې څلوېښت توغندي ویشتل سوي. د ګوشتې یو قومي مخور ملک وزیر خان ازادي راډیو ته وویل چې دغه توغندي پر آبادو سیمو نه دي لګېدلي.
د غوغاخېلو په ساحه کې او د دوړخېلو په ساحه کې دي. اوس حکم زیان نه لري او دغه کوي چې په همدا خېلو دا شړې لګېدلي.
د کونړ پر شلتن ولسوالۍ هم د چهارشنبې په ورځ د پاکستان د خاورې د توغندیو د بریدونو خبر ورکول سوی و چې بیا د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې د ډیورند کرښې په اوږدو کې د پاکستان له خاورې د توغندیو ویشتل وغندل او خبرداری ورکړ که دغه ډول حملې دوام وکړي بې ځوابه به پاتې نه سي. د دغو تازه بریدونو په نتیجه کې تر اوسه د ځاني تلفاتو په اړه څه نه دي ویل سوي او پاکستان هم تر اوسه دا نه ده منلی چې د افغانستان دننه یې د توغندیو بریدونه کړي وي. د روسیې د اپوزیسیون مشر الکسی ناوالنی پر روسانو غږ وکړ چې بیرې ته شا کړي او هیواد د غلو له یوې ډلې چې په واک کې ده خلاص کړي. ناوالنی په زندان کې دی. روانه اونۍ یوې محکمې امر وکړ چې دی په زندان کې پاتې سي. د خپل پیغام پرون د انسټاګرام له لارې له دې سربېره خپور کړ چې د دګڼ ملاتړي امنیتي ځواکونو نیولې دي. د روسیې د ولسمشر ویان دیمیتری پیسکوف پرون د ټیلیفون له لارې خبري غونډې ته د دې سوال په ځواب کې چې ولې ځینې کسان ډېر په توقیف ځایونو کې پاتې کېږي وویل
د نیول شویو کسانو شمیر د توقیف ځایونو په پرتله زیات دی او ګرانه ده چې په یوه تنګ زمان کې د دوی چارو ته رسیدنه وشي.
د اروپایي ټولنې د بهرني تګلارې مشر جوزیپ بورل پرون پلازمینې ماسکو ته ولاړ او دا پیغام یې روسي چارواکو ته ورکړ چې ناوالنی له زندانه خوشې کړي او د ده د ملاتړیو له زنداني کولو لاس په سر سي که نه د لویدیځو هیوادونو له سختو بندیزونو سره به مخامخ سي. د امریکا متحده ایالاتونو او فرانسې له لبنان څخه غوښتنه وکړه چې یو حکومت جوړ کړي او د هغې چاودنې د تحقیقاتو نتیجه ژر تر ژره خپره کړي چې شپږ میاشتې مخکې بیروت ولړزاوه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن او د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر ژان یو لودریان پرون په یوه ګډ بیان کې وویل چې لبنان یوه با اعتباره اغیزناک حکومت ته اړتیا لري چې د نړیوالو د مرستو د جذبېدو لپاره اصلاحات پلي کړي. په دې بیان کې دغه راز راغلی چې د اګست پر څلورمه په بیروت کې د سوې چاودنې داسې تحقیقات وکړي چې سیاسي مداخله پکې نه وي. په دې چاودنې کې تر 200 زیات کسان ووژل شول چې تر هغه وروسته د لبنان کابینې استعفا وکړه. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن پرون د خپلې بهرنۍ پالیسۍ لیدلوری مشخص کړ. ښاغلی بایدن په بهرنیو چارو وزارت کې د وینا پر مهال په چین، روسیه او نورو ځایونو کې د استبداد پر وړاندې د مبارزې ژمنه وکړه. جو بایدن د بهرنۍ پالیسۍ د بیرته اعادې اعلان وکړ او دا یې هم واضح کړ چې د پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ تر څلور کلنې واکمنۍ وروسته به د ده اداره په نړۍ کې څنګه د رهبرۍ هڅه وکړي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته خبرداری ورکړ چې هغه ورځې تیرې سوې چې روسیې به د امریکا په چارو کې مداخله کوله. ښاغلی بایدن پرون په واشنگټن کې د امریکا له بهرنیو چارو وزارت څخه د ولسمشر په توګه د خپلې لومړنۍ کتنې پر مهال وویل:
ما د روسیې ولسمشر پوتین ته واضح کړه چې زه له خپل ځایناستې ډېر توپیر لرم، چې په متحده ایالاتونو کې د روسیې د تیریو ورځې لکه په انتخاباتو کې مداخله، سایبر بریدونه، خپلو خلکو ته زهر ورکول پای ته رسیدلی دي.
بایدن دغه ورځ له روسیې غوښتنه وکړه چې د اپوزیسیون مشر الکسی نوالنی له بنده خوشي کړي.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه:
کابل اسمان برګ د تودوخې لوړه درجه څلور او ټیټه دوه، هرات اسمان شین د تودوخې لوړه درجه پنځلس او ټیټه یوه، کندهار اسمان شین د تودوخې لوړه درجه پنځلس او ټیټه دوه، مزار شریف اسمان شین د تودوخې لوړه درجه اته او ټیټه یوه، او جلال آباد اسمان برګ د تودوخې لوړه درجه پنځلس او ټیټه پنځه.
د خبری مجلې په خبری راپورونو کې اوري: د ناټو سرمنشي پر طالبانو غږ وکړ.
زما پیغام طالبانو ته دا دی چې خپلې ژمنې پر ځای کړي، خصوصا خپلې پخوانۍ اړیکې له نړیوالو ترهګرو سره د القاعده په ګډون قطع کړي، او موږ دې ته اړتیا لرو چې شخړې کمې کړي.
د صرافانو عمومي شورا وایي چې سر له شنبې په ټول هیواد کې کاربندي پیلوي. په جلال آباد کې له دریو اونیو په زرګونو ریکشاګانې نیول شوي.
دا ښه خبره ده چې باید ونیول شي، خو دا چې اوس دوی نیسي ټولې د مخې نیسي، دا باید وګوري که چا سره په لیک نه، چا سره اصلي اسناد ونه لري، باید هغه ونیسي.
په بهرنیو راپورونو کې: د اول وار لپاره یو ایرانی چارواکی په اروپا کې د تروریستي پیښې له کبله زنداني سو. د ژوند په رنګونو کې: د یوې ښځې د ژوند له یوه اړخه خبریږي.
لیورونه مې مرسته نه کوي، نه مې خسر او ورور مې خدا مرسته نه سته کوي. زه کاله کې زه خپل حیاتي کوم، نه مسله په خپل مشکلات خپل مخې ته وایم.
دا خبری مجله تر اونې موده. د خبرونه د سر موضوع: له افغانستان د ناټو ځواکونو د وتلو یا پاتېدلو د باسونو د پیلېدو په درشل کې د ناټو سرمنشي پر طالبانو غږ وکړ چې له نړیوالو ترهګرو بیل سي او له جګړو لاس واخلي. دا هغه غوښتنه ده چې تازه طالبانو په دې ډول رد کړې ده چې دوی د دوحې د تړون له مخې له ترهګرو سره ارتباط نه لري. طالبانو ته په داسې وخت کې ینس سټولټنبرګ د ناټو نوی پیغام رسولی دی چې امریکایي اداره غواړي له طالبانو سره د سولې سوي تړون ته بیا کتنه وکړي. احمد شیبر تفصیل لري.
د ناټو عمومي منشي پر طالبانو غږ وکړ چې خپلې کړې ژمنې پر ځای کړي او په افغانستان کې شخړې کمې کړي. ینس سټولټنبرګ په بروکسل کې خبري غونډې ته پرون دا خبرې په داسې وخت کې وکړې چې ناټو غواړي په افغانستان کې د خپل پوځي حضور په اړه په څو اونیو کې پریکړه وکړي.
زما پیغام طالبانو ته دا دی چې خپلې ژمنې پر ځای کړي، خصوصا خپلې پخوانۍ اړیکې له نړیوالو ترهګرو سره د القاعده په ګډون قطع کړي، او موږ دې ته اړتیا لرو چې شخړې کمې کړي.
طالبانو ویلي دي چې نوره القاعده شبکه په افغانستان کې نشته، او که چېرته امریکایي پوځیان ترمی پوري له افغانستانه ونوځي دوی به خپلې جګړې ته ادامه ورکړي. خو سټولټنبرګ وویل چې په افغانستان کې د دوی د ځواکونو شتون د طالبانو له هغو ژمنو سره ارتباط لري چې تیر کال یې د فبروري په نهه ویشتمه د امریکا له متحده ایالاتونو سره کړې وې.
موږ به په افغانستان کې د ناټو د راتلونکي حضور په اړه روانه میاشت د ناټو د دفاع وزیرانو د غونډې پر مهال بحث وکړو، ځکه چې موږ له ورښتونی خند سره مخامخ یو. یا به وزو لکه څنګه چې د امریکا او طالبانو په تړون کې راغلي دي، یا به پاتې کیږو. موږ به دا مسله په ډیر دقت وارزو. همداراز دې ته ګورو چې طالبان هغه شرایط چې په هوکړه لیک کې له امریکا سره راغلي دي په ځای کوي کنه.
ناټو په افغانستان کې شاوخوا لس سره سرتیری لري چې افغان ځواکونه روسي هغوی ته سلام مشوره ورکوي او ملاتړ یې کوي. د دې ترڅنګ امریکا شاوخوا دوه نیم سره سرتیری په افغانستان کې لري. امریکایانو د خپل پوجانو شمیر له طالبانو سره د شوی تړون لمخې کم کړی دی او د شمنه کړی دی چې د 2023 کال تر می میاشتې پورې به خپل ټول پوجان له افغانستانه باسي. د دې په بدل کې به طالبان په افغانستان کې شخړې کموي او د افغانستان له حکومت سره به د سولې خبرې کوي. د امریکا د نوي ولسمشر جو بایدن ادارې ویلي دي چې دوی به له طالبانو سره شوی تړون بیا وارزوي، خو په ورته وخت کې د امریکا دفاع وزارت طالبان ملامت کړی دی چې د شوی تړون له مخې خپلې شمنې نه دي ترسره کړې. د ناټو سرمنشي هیله ښکاره کړه چې د امریکا د متحده ایالاتونو نوی ولسمشر جو بایدن به په افغانستان کې د نړیوالو د پوځي ماموریت د برخلیک په اړه له ناټو سره له نږدې همکاري وکړي.
د احمد شبر پر راپور کې مو وردل چې د ناټو سرمنشي یانس سټولټنبرګ له طالبانو غوښتنه وکړه چې له نړیوالو ترهګرو ډلو سره اړیکې پرې کړي او له جګړو لاس واخلي. طالبان وایي چې دوی له تروریستي ډلو سره ارتباط نه لري. د افغانستان د سرپانو سرتاسري شورا سر له شنبې په ټول هیواد کې کاربندي کوي. د دې شورا چارواکي وایي د افغانستان بانک د شاوخوا 4000 انفرادي صرافیو جوازونه لغوه کړي او تر هغې چې پر خپله پرېکړه بیا کتنه ونه کړي دغه کاري اتصاب به دوام کوي. نور په دې راپور کې
د افغانستان د صرافانو سرتاسري شورا په یو تازه پریکړه کې په ټول هیواد کې سر لشنبی ورځ کاربندي اعلان کړ. د دې شورا مسولین وایي تر هغه چې مرکزی بانک او مالیه وزارت د صرافانو د جوازونو مالیو په برخه کې رغند ګامونه پورته نکړي خپل کاري اتصاب ته دوام ورکړي. د دې شورا وایان هاشم روزوی د پنځشنبه پورس ازادي رادیو ته وویل
اولین دلیل لومړی دلیل چې د افغانستان د صرافانو سرتاسري شورا خپل ټولي صرافيانې بندي کړي هغه د مرکزی بانک لخوا په اجباري ډول صرافانو ته د شرکتي جوازونو ویشتي د ټولو انفرادي صرافانو د جوازونو لغوه کول دي چې له دې کار سره شاوخوا 4000 صرافيانې چې په هر یو کې 4-5 کس کار کوي بیکار کیږي. د افغان حکومت رهبری او مالی وزارت باید د ستونزې ته جدي پام وکړي.
خاتمه داده
خغل روزوی وتر هغه چې غوښتنی ونه منل شخپل کاربندیست به دوام ورکوي. د دې شورا لور یو اعلان هم چې نن پنځ شنبه خبر شوې پکې ویل شوې د افغانستان بانک د ژر تر ژره د صرافیانو د جوازونو د تمدید په برخه کې لاس په کار شي. په دې اعلان کې له مرکزی بانک څخه غوښتنه شوې چې د ټولو لاسي صرافانو فعالیت باید په ټولو ولایتونو د صرافیو په لویو مارکیټونو کې قانوني او مقرره باید تطبیق وړ شي. د اعلان په برخه کې د افغانستان ټولو صرافیو ته خبرداري ورکړل شوې چې د بلې پریکړې پوري باید ټول پولی خدمات په ټپو دروي او کڅوګ لدی پریکړې سرغړونه کوي د صرافانو د سرتاسري شورا د کړنلارې لمخې به ورسره چلند کیږي. کته هم د افغانستان بانک د صرافانو دی غوښتنو ته جواب نه وي خو د مالی وزارت د صرافانو بل غوښتنه چې د مالیو د ورکړ په برخه کې د توازن رامنځته شي داسي وایي. د دې وزارت د رسنیو برخه عامر فرید نوخت
مالی وزارت لټولو مالیه ورکونکو څخه د هیواد په کاشه د مالیاتي قوانینو پرانا کې یو شان مالیه راټولوي او په دې برخه کې هیڅ ډول سونځه وجود نه لري. کڅوک په دې برخه کې کوم مشکل یا سونځه ولري زموږ غوښتنه له دوی څخه ده چې مالی وزارت ته د مراجعه وکړي د دوی هغه قانوني غوښتنو ته په مالی وزارت رسیدنه وکړي.
د افغانستان د صرافانو سرتاسري شورا په داسې حال کې په ټول هیواد کې کاربندیز اعلانوي چې لوبل خواده 14 مالی کال بودیجه هم نه د تسویب شوی. وس اقتصاد پوهان وای که هر څومره ژر د دې دوړو ستونزو د حل لپاره کار ونه شي رامست کیدونکو پایلې به خطرناک وي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار لو د ماښام تر ول ازادي رادیو ووري.
اوس به احمد تکل راته وای چې د نړۍ په ځینو معتبر ورسپانو او خبرونه کې د افغانستان په باب څرغلی.
نیویارک ټایمز ورسپانه په خپل نوې غنه کې له افغانستان د امریکایي ځواکونو د استلو په اړه د افغانستان د څیړنې د ګروپ په نوم د کانګرس لخوا د موظف ډلې د راپور سپارښتنو ته کتنه کړې. د دواړو ګوندونو د استازو په ګډون د کانګرس لخوا د موظف شوې ډلې د ولسمشر جو بایدن ادارې ته سپارښتنه کړې چې له افغانستان د وتلو بهیر پڅ کړي. د سرتیرو د استلو په مسله کې له طالبانو سره د سولې د موافقې په اساس د می د لومړی نیټې له مهلت څخه پشاشي او د دې پر ځای د امنیت د ښه کېدو تر وخته د امریکایي پوځیانو شمیر نور هم راکم کړي. کانګرس د ډلې ته دند سپارلې چې د پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ د ادارې لخوا له طالبانو سره د 2000 کال د فبروري د 9 نیټې د موافقه بیا کتنه وکړي. امریکایي چارواکو ویلي دي چې په دې موافقه کې د یو قائد مهالویش په اساس له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو غوښتنه شوې، خو دې ته لږه پاملرنه کړې چې طالبان څومره د تاوتریخوالي د کمولو او د امنیت د ښه کولو لپاره پر خپلو ژمنو درېږي. طالبانو د افغانستان د څېړنې ډلې راپور نیمګړی بللې. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد لازادی رادیو سره په خبرو کې د امریکا له نوې ادارې غوښتنه وکړه چې د دوحې پر موافقه عمل وکړي، خو نیویارک ټایمز د راپور په حواله لیکي چې دا موافقه د افغانستان ثبات له خطر سره مخامخ کوي او د نړیوالو ځواکونو د وتلو په صورت کې د کورنۍ جګړې احتمال زیاتوي. ورسپانه په دې اړه د کانګرس د موظف ډلې د غړي او د وسلوالو ځواکونو د پخوانی لوی درستیز جنرال جوزف دانفورد څرګندونو ته اشاره کوي چې وایي د امریکایي ځواکونو په بیړه وتل د هیڅ په ګټه نه دي. دانفورد په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د عمومي قومندان په توګه هم دنده تر سره کړې. ورسپانه زیاتوي د ترامپ ادارې ژمنه کړې و چې په بهر کې د امریکا جګړې به پای ته رسوي، نو ځکه په افغانستان او نورو هیوادونو کې د پوځي ځواکونو د کمولو لپاره ټینګار کاوه. نیویارک ټایمز لیکي چې ناتو ښایي د کانګرس لخوا د دې ډلې د راپور هرکلی وکړي. د ناتو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ پرون پنځشنبه په یو خبري غونډه کې پر طالبانو غږ وکړ چې د دوحې د موافقې په اساس خپل ژمنې عملي کړي. د هیل ورسپانې هم په خپل نوې غاړه کې په دې اړه په یو راپور کې لیکلي چې طالبانو د دوحې د موافقې لمخې پر خپل هغو ژمنو عمل نه دی کړی چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتلو ته لاره وروي. ورسپانې د افغانستان د څېړنې د ګروپ هغه سپارښتنه نقل کړې ده چې وایي دا به ډېره ګرانه او حتی ناممکنه وي چې د روان کال تر میاشتې د امریکا او طالبانو ترمنځ د موافقې هغه شرایط عملي شي چې پر بنسټ باید امریکایي ځواکونه له افغانستانه ووزي. هلی کې دا موافقه چې له القاعده شبکې سره د طالبانو د اړیکو د پرې کولو په بدل کې له افغانستانه د امریکایي سرتیرو د وتلو سپارښتنه کوي، ولسمشر جو بایدن ته د ترامپ له ادارې په میراث پاتې ده. ورسپانه زیاتوي چې د ترامپ د ولسمشرۍ پر مهال پوځي چارواکو په وار وار ویل چې طالبانو لا هم له القاعده شبکې سره اړیکې نه دي پرې کړې. دوی همداراز پر افغان ځواکونو حمله هم غندلې، خو ترامپ له دې سره سره د سرتیرو د کمولو لړۍ ته دوام ورکړ او د ولسمشرۍ د دورې پای ته چې 15 ورځې پاتې شوې د امریکایي سرتیرو شمیر یې 2.5 تر کم کړ. د امریکا د ملي امنیت د سلاکار جک سولیوان او د بهرنیو چارو د وزیر انټونی بلینکن په ګډون د بایدن د اداري چارواکو له هغه مهال چې کار یې پیل کړی ویلي دي چې د دوحې تړون ته بیا کتنه کوي او ګوري چې آیا طالبان پر خپلو ژمنو عمل کوي کنه. خو د هیل ورسپانه په پای کې د پنټاګون د ویان جان کربی د هغې وینا یادونه کوي چې وایي طالبانو تر اوسه د موافقې له مخې خپلې ژمنې نه دي عملي کړي.
په جلال آباد ښار کې لتیرو دریو اونیو راهیسې د امنیتي پیښو د مخنیوي او د شاري نظم په مخه زرګونو رکشاګانې نیول سوي دي. د مسؤلانو په خبره لتیړونو وروسته به هغه رکشاګانې چې حسناد ولري بیرته خوشی کړي. نور په دې راپور کې
سبحان الله د جلال آباد ښار یو رکشا چلون کيده د وایي کڅه هم رکشای قانوني اسناد لري، خو اتو را زوړان دي پولیسو تری رکشا درولي او د بیر تر خوشی کېدو لپاره شی به شپاري. د وایي سره لدی چې په خار کې د نظم راوستو په پا فرد پولیسو دا چاره پر زیدا خو زیاتوي چې کدا سي پورز ورزو د خلکو رکشا وی درول کیګنو ګن خلک به د بیروزګاری لقبل لستونز سره مخ شي.
دا خبره ده چې باید ونی ول شي، خدا چې وزدو چې نسی ټول د مخ نسی، دا باید وګوري چې سره پلیټ نه چا سره اصلي اسنادونه لري باید هغه ونی سي. مونږ اصلي اسنادم لرو، پلیټم لرو، ټول نه ولې دي. دا ټول د خلک چې ولاړ دي ټول هم غریب خلک دي، ټول رشقې دلته ودرولې دي. سار راشي
د جلال آباد ښار یو بل رکشا چلوونکی جمیل وایي حکومت ته د نظم په پام کې نیولو سره سره د خلکو مجبورۍ ته هم پاملرنه ولري. جمیل وایي خدای چې د رکشا د نیولو سره سمې اسناد ځای پر ځای وکتل شي او د قانوني رکشا ول نیولو او بیولو دي ډډه وشي.
زمون ټول کار قانوني کار دی وروره. ترافیک مدیریت کې زمون کار صفه دی وروره. راشي زمون اسناد سره د رشقي سره د انجړ ارشه چکی د سنه دی وروره. ګل چې یار اورس کیسه شي نه به پلیټو ګورني اسناد ولې بیا موږ د اسناد سره خاط
دا په داسې حال کې د چي د ننګرهار د چارواکو په خبره تر اوسه لز زره درې سوه ونه ورکشا او اسناد کتل شوی چې ل دې ډلې یوازې لز زره یو سل و در شکشا چلوونکي بایومیټریک شوی دی. خو د ننګرهار چارواکي وایي سره له دې چې د خپلو خلکو د بېوزلۍ او بیکارۍ ستونزه درکوي، خو په خبره یې چې مجبور دي چې د ښاري نظم او امنیت په خاطر په ښار کې اصلي او جعلي رکشاوې سره بیلې کړي. د ننګرهار والی ضیاءالحق مرخیل وایي د قتل، انسان تښتونې، غلا، ترور او نورو ډیرو جرمونو د مخنیوي لپاره چې ډیره برخه مواردې د رکشاو له امله وو، پریکړه شوې چې باید لږ تر لږه غیر قانوني رکشاوې معلومې او په ښار کې په اړه ګرځبندي اعلان شي.
کله چې د کراچیوان بحث کېږي، د رکشاوان بحث کېږي، کافي رنګ جوړم لکه یو خپل کورنۍ نه مې چې ډوډۍ اخلم. اما چاره د دې نشته چې موږ په ښار کې نظم پیدا کړو، همدارنګ بدلون راوړو، تغییر راوړو. اوس هم د ښاریانو د امنیت په خاطر باندې ټول رکشې موږ بایومیټریک کوو. یوازې دیارلس زره چې قانوني اسناد لري هغه به پاتې کیږي، غیر قانوني چې جالکاري سوې ده او همدارنګ تصفیه کاری نه ده سوې بایومیټریک به کیږي، هغوی ته به اجازه ورکول کیږي، باقي ته نه ورکول کیږي.
بل لور ته که څه هم د نظر خاوند حیات الله حمیدی د امنیتي پیښو د مخنیوي په موخه جلال آباد ښار کې د بې اسنادو رکشو پر بندیز خوښ ده، خو له اړوندو ادارو غواړي چې اسناد لرونکو رکشاو ته دی په ښار د بیرته تګ راتګ اجازه ورکړی شي.
کوم تصمیم او پلان چې ورته لري باید زر تر زره پلي کې او څو دغه ولسونه زمونږ چې رکشې چلای، ځوانان بیروزګاریږي، دوی بیرته په یو سیستم باندې خپل په کاروبار بوخ شي. او
په جلال آباد ښار کې د رکشاو د نیولو لړۍ هلته تیزه شوه چې تیره اونۍ په جلال آباد کې په دوو جلا پیښو کې دوه تنه رکشا چلوونکي ونیول شول چې له یوه سره یو چسپکی ریموټ کنټرول او له بل سره یې دوه ټلیفون کنټرول بمونه د انتقال پر مهال ونیول شول. د ننګرهار ولایتي چارواکو د معلوماتو له مخې په ننګرهار کې له یو ویشتو زرو ډیرې بیلابیل ډول رکشاوې شته چې یوازې دیارلس زره قانوني اسناد لرونکي دي. د ننګرهار د امنیتي چارواکو په خبره اوس پلان لري چې د قانوني رکشاو تر پیژندنې وروسته دغه رکشاوې په دوه ډوله رنګونو وویشي چې یوه ورځ یو رنګ او بل ورځ بل رنګ رکشاوې کار وکړي، څو په یوه مخیز ډول ښاري نظم له ګډوډۍ وژغورل شي.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او سم یو بهرنی مطلب، د لومړي ځل لپاره یو ایرانی چارواکی په اروپا کې د تروریستي پیښې له کبله زندانی سو. په بلجیم کې محکمې ایرانی ډیپلومات د پاریس په څنډو کې د بم ایښودو په پیښه کې د لاس لرلو په تور په شل کاله بند محکوم کړ. ایران څه وایي؟ له احمد شبر څخه یوري.
د اوتریش په پلازمینه ویانا کې میشت ایرانی ډیپلومات اسدالله اسدی د ایران د ملي مقاومت د شورا په غونډه کې د بمی چاودنې په تور مجرم وپیژندل شو. دا شورا د ایران د حکومت یو مخالفه ډله ده چې په بهر کې فعالیت کوي. په بلجیم کې محکمې د پنجشنبه په ورځ اسدی په شل کاله بند محکوم کړ. د دې قضیې په تړاو درې تنه نور هم په حبس محکوم شوي دي. د دې برید طرح د 2013 کال د جون په میاشت کې د فرانسې، جرمني او بلجیم د ګډو همغږه امنیتي ادارو د عملیاتو په ترڅ کې شنډه شوه. اسدی چې محکمې ته نه حاضرېده په جرمني کې د رخصتیو په تیرېدو بوخت و چې ونیول شو او بلجیم ته وسپارل شو. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت ویاند سید خطیب زاده د بلجیم د محکمې پریکړه د ایرانی ډیپلومات په اړه په سختو ټکو وخندله. د ایران د دولتي تلویزیون د راپور له مخې خطیب زاده دا پریکړه غیر قانوني او له نړیوالو قوانینو سره په تیره بیا د ویانا له 1961 کنوانسیون سره په ټکر کې وبلله. د بلجیم څارنوال ژرژر هانری بوتی وایي د محکمې له حکومت څرګندېږي چې ډیپلومات د جرم او جنایت له امله خوندي نه دی او د ایران د حکومت مسؤلیت په ډاګه کوي، ځکه که دا پیښه شوې وه شاید د خلکو ژوند به یې اخیستی و. بل لور ته د بلجیم عدلي وزیر فینسنت فان کوین بورنی ویلي دي چې قضایي سیستم د تروریستي حقیقت په اړه حکم کړی او ښکاره یې کړی دی. ایران پر خپل دی ډیپلومات شوی تورونه بیا بیا رد کړی دي او وایي چې دا تورونه د ایران د ملي مقاومت د شورا له لوري لګېدلی دي او سم نه دي. تهران دا شورا یو تروریستي ډله ګڼي. د ملي مقاومت شورا د ایران د مجاهدین خلق ډلې سیاسي څانګه ده چې د ایران د اسلامي رژیم د ړنګېدو لپاره هلې ځلې کوي. فرانسوي چارواکو ویلي دي چې اسدی ته د اروپا په جنوب کې مسولیت سپارل شوی وو او د تهران په امر یې هلی ځلې کولې. د اسدی د وطن ملګری په بلجیم کې له چاودیدونکو موادو سره نیول شوی دی. اروپایي هیوادونه ایران د خپل مخالفانو د ځپلو له امله په یو شمېر نورو پیښو کې هم په لاس لرلو تورنوي. له دې ډلې په 2015 او 2018 کلونو کې په هالنډ کې د قتل دوی پیښې دي. همداراز په ډنمارک کې یوه ناکامه ترورستي هڅه کې تهران په لاس لرلو ملامتوي. ایران په دې پیښو کې هم خپل لاس لرل رد کړی دی.
ستاسو له پیغامونو
نورستان ولایت وامان سوالینا محمد غنی ازادي رادیو سره په تماس کې یم. زه غواړم چې دغه د نورستان او کونړ ترمن چې کوم دغه مسیر دغه غزیدلې د مرکز پارون ته یعنی د کونړ د چپی لري نه چې کوم سړک نورستان مرکز پارون ته غزیدلې ده تقریبا دغه 15 کاله کېږي چې دغه سړک کندو کپر ده او خامه ده. مسافر او مریضان چې په دغه مسیر باندې تګ کوي یا سفر کوي نو هغوی د سړک د خرابوالي په وجه باندې ډېر ستونزو او مشکلاتونو سره لارو ګروان کېږي. اوس بدبختانه دغه 15 کاله کېږي چې د دغه سړک د قیر کولو ژمنه کونړ او نورستان ولسونو سره کېږي. ولې متاسفانه مرکزي حکومت په خپل ژمنو کې وفا نه لري. د افغانستان ولسمشر نه همدارنګه د کونړ محلي چارواکو نه دا هیله ده چې د کونړ او نورستان ترمنځ چې کوم دغه لاره غلیدلې ده قیر کولو لپاره دې هڅه وشي. السلام علیکم.
زه د کونړ ولایت غازی آباد ولسوالۍ نه حاجي شیراخان خبرې کوم. ولسوالۍ کې د محبوبې سره کوم مرسته کېږي هغه غیر عادلانه ده په واسطو او رابطو باندې کېږي. هیله ده چې زموږ دغه پیغام لوړ پوه چارواکو ته ورسوي. ډېره مهرباني به وي. السلام په احترام.
زه خلیل احمد یم د میوان ولسوالۍ څخه. ازادي راډیو ته دا پیغام پریږدم چې پرد دې میاشتې کې چې زموږ په میوان ولسوالۍ کې افغانستاني شبکه کار نه کوي. اوس هم زه دلته د هلمند ولایت نظام درته ولیدې. دا پیغام پریږدم چې د زموږ پیغام نشر کړي.
ستاسې پیغام ستاسې نظر.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن په افغانستان کې د پوینا یو سیاسي جوړجاړي او دایمي اوربان ته درسیدو لپاره له زلمی خلزات سره خبري وکړي. د افغانستان د کورونی چارو وزارت منو کړی چې په زندانونو کې به د بندیانو د شکنجې د پیښو د مخنیوي لپاره هڅې زیاتې کړي. راپورونه وایي د ننګرهار پر ګوشتې ولسوالۍ د پاکستان له خاورې د پنجشنبې په ورځ نږدې 40 توغندي ویشتل شوي دي. تر دې مخکې د چهارشنبې په ورځ د کونړ پر شلتن ولسوالۍ هم د توغندیو د بریدونو خبر ورکول سوی و. د روسیې د اپوزیسیون مشر الکسی ناوالنی پر روسانو غږ وکړ چې بیرې ته شا کړي او هیواد د غلو لیوې ډلې چې په واک کې ده خلاص کړي. د امریکا متحده ایالاتونو او فرانسې له لبنان څخه وغوښتل چې یو حکومت تشکیل کړي او د هغې چاودنې د تحقیقاتو نتیجه ژر تر ژره خپره کړي چې شپږ میاشتې مخکې بیروت ولړزاوه. د امریکا ولسمشر جو بایدن د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته خبرداری ورکړ چې هغه ورځې تیرې سوي چې روسیې به د امریکا په چارو کې مداخله کوله.
د ژوند رنگونه.
السلام علیکم. نوم څه ده؟
وعلیکم السلام. نیمانم لازما.
اها تاسو څومره موده کیږي چې دلته کار کوئ؟
درې میاشتې کیږي. سرا
د غزیا تاسو ته چادر و خو څنګه راغلی؟
مونږ ته زه په بل شرکت کې هم د مونږ هم کار او یا دنه بل شرکت کې وایغه مونږ ته دغه غیره کوي لار سی وای سره کیسې کوي دلته وای کار سره کیسې تسره مونږ خپل.
اها ډیر ښه. تاسو دلته کار کوي د اقتصادي پلوه تاسو سره څومره مرسته کوي؟ دا
مرسته د میاشتې موږ د 6000 راکوي. مرسته نه
د میاشتې 6000 افغانۍ درکوي؟
اضافه نسته نه 6000.
خاون مو څه کار کوي؟
خاون مې نسته شهید سوای.
ماشومان لري؟
درې ماشومان لري.
اندري ما شومن لري څنګه تاسو چې دلته کار کوي د غش پز در افغانۍ تاسو تدرکی د کور د مصارف لپاره بسنه کوي درته
او خلانو ما خپل مشکلات مال کی
په کورنۍ کې نور خلق مثلا ورونه علي ورونه دوی در سره مرستانه کوي
خو لورونه مرستانه کوي نه می خسر او ورور می خدمت سره مرسته کوي
ا ډیر ښه څو نمود کې چې خاون موافقت شوه
سکه لپینځم کال کې
په دا پینځو کالو کې تاسو د کور مصرف پوره کوي
او دا پینځه کال کې زه خپل حياتي کوم نه مصرف خپل مشکلات خپل مخې ته وړم
تر دې د مخه چې تاسو اقدام نو کړی کار ته څه ډول ستونزې سره مخامخ وي یعنی چې تاسو کار نه کول کډاره ته وایي
مشکلات وو سوال مې سړی شهید زنه یو کال مې خسر سم ډیر مشکلات را باندې راغی
ډیر ته مننه
زنده یو سګ مننه